السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاندې څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په تاندې څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې، خو په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. دا پروګرام لاندې خبری برخه هم لري، په دې کې به واوري چې د افغان میرمنو د ملاتړ یو بنسټ د جرمونو نړیوالې محکمې ته په یو پرانیستي لیک کې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو پیښې وڅېړي. دا راپور وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالف ډله ادعا کوي چې تیر ماښام په کابل کې په دوو حملو کې و طالبان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د جبهې پر ایکس شبکې یا په خپل ټویټر په دوه جلا بیانونو کې ویلي دي چې لومړی حمله یې د ښار په نهمه ناحیه کې د هوایي ډګر پر واټ د طالبانو پر یوه پوسته وکړه چې په ترڅ کې یې درې طالبانو وژل او دوه نورې ټپیان کړل. نوموړې ډلې په خپله دوهم اعلامیه کې د کابل ښار د څلورمې ناحیې په اړوند د سلیم کاروان څلور لاره کې د طالبانو د تلاشۍ پر پوسته د وسلوال برید ادعا کړې چې هلته یې هم د دوی پټکو څلور تنه وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. خپلواکو سرچینو دا ادعاوې نه دي تایید کړي او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه جبهې تر دې وړاندې هم په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ورته بریدونو ادعاوې کړي، خو طالبانو هیڅ تبصره پرې نه ده کړې. قرغزستان وایي ډېر ژر به د هرات ولایت د زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره د دې هیواد بشري مرستې افغانستان ته واستول شي. ای کی پریس ویپانې د قرغزستان د بیړنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې وایي د مرستې د ولسمشر صدیر جپاروف په لارښوونه استول کیږي او وړه بوره نباتي غوړي، بسترې، کمپلې او د اړتیا وړ نور شیان پکې دي. په هرات ولایت کې د اکتوبر په ومه یوې سخت زلزلې چې شدت یې درختر په کچه 6.3 و نږدې 1500 کسان ووژل او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل. په داسې حال کې چې ژمی ته یوازې څو اونۍ پاتې دي، دا ویره شته چې د دې زلزلې له کبله بې کوره شوي خلک له یو بشري ناورین سره مخ نه شي. اسرائیل او حماس ډلې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، په غزه کې اوربند د دو نورو ورځو لپاره هم وغځو څو وکولی شي چې نور یرغمل او بندیان سره تبادله کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاری پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړی دی چې ورسره دا هیلي هم ټوکېدلې چې ښایي د غزې په خونړۍ جګړه کې د اوږدې مودې په مخه اوربند وشي او نور اسرایلي یرغمل او فلسطینی بندیان خوشي شي. قطر د متحده ایالاتونو او مصر ترڅنګ د حماس او اسرایلو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب کړی دی. د اعلان وروسته حماس ډلې هم تایید کړی چې د دوه ورځو په مخه د اوربند د غځولو شرایط یې منلی دي. او د فنلاند صدر اعظم وایي ممکن د روسیې لخوا د پناه غوښتونکو د شمیر د غیر معمولي ډېرېدو د مخنیوي لپاره چمتووالی ونیسي. د فنلاند صدر اعظم پیتری اورپو پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل چې د کډوالو د شمیر زیاتوالی د مسکو لخوا یو همغږی حرکت دی. رویټرز خبری اجانس د فنلاند د پولیساتو ځواکونو په حواله ویلي یوازې هم د نومبر میاشت کې د روسیې لخوا 900 پناه غوښتونکي ورغلي چې د افغانستان، پاکستان، کینیا، سومالیا، سوریې او یمن وګړي دي. د فنلاند چارواکو ویلي دوی به د دغو پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره پر خپلو پوله ګزمه ډېره کړي او سویډن هم ویلي چې د دغه پولې کنټرول یو ګډ مسؤلیت دی. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. د افغان ښځو د حقونو یو مدافع بنسټ وایي د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه غوښتي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو له بشري حقونو د سرغړونو موارد وڅېړي. طالبانو په تیرو څه باندې دوه کلونو کې پر ښځو د ژوندون بېلابېلو برخو کې محدودیتونه لګولي او ډېرې ښځې او نجونې له تعلیم او کار څخه بې برخې کړي دي. دا چې د دغو ښځو په لیک کې نور څه راغلي او کومې غوښتنې مطرح شوي، په دې اړه پام وکړئ. د احمد تکل راپور.
د افغانستان د ښځو د ملي اتحاد د چتر په نوم د ښځو د مدافع ټولنې پرانیستی لیک لسګونه مدني فعالانو، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو مدافع ټولنو او شخصیتونو لاسلیک کړی دی. د دې ټولنې غړو په هغه لیک کې چې پرون یې د جرمونو نړیوالې محکمې ته واستولې کلي دي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنې وروسته په تیرو څه باندې دوه کلونو کې د افغان ښځو بشري حقونه، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اعلامیه او له ښځو سره د تبعیض د مخنیوي کنوانسیون په ښکاره تر پښو لاندې کړي دي. د دې ټولنې یوې غړې چې په امنیتي دلایلو نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته د دې لیک پر یو برخه رڼا واچوله.
چتر اتحاد ملی زنان افغانستان مصمم شد.
د افغان میرمنو د ملی اتحاد چتر پریکړه وکړه چې د جرمونو نړیوالې محکمې ته خپل دعوا وړاندې کړي. په افغانستان کې جنسیتي اپارټایډ له ټولنیز ګډون څخه د ښځو حس پر ښځو د کار او زده کړو او تحصیل بندیز او د ښځو د حقونو د فعالانو بندي کول او د هغوی ځپل هغه موارد دي چې په قطعي ډول له بشري حقونو او د ښځو له حقونو سرګنده سرغړونه ده چې باید دا موضوع له جزایی او عدلي پلوه تعقیب شي.
په دې پلانست لیک کې یادونه شوې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې ښځې له جنسیتي اپارټایډ سره مخامخ دي او په ډله ییز او سیستماتیک ډول له خپلو لومړنیو انساني او مدني حقونو څخه بې برخې شوې دي. د بشري حقونو د مدافع ټولنې غړي وایي چې طالبانو د خپلو ګڼو فرمانونو په وسیله ښځې د ټولنې له بېلابېلو برخو څخه حذف کړي دي. د جرمونو نړیوالې محکمې ته په پرانیست لیک کې د خپلو حقونو د غوښتنې او مدني اعتراضونو په خاطر د یو شمېر ښځینه فعالانو د تعقیب، شکنجې، د هغو د بندي کولو او ورکولو، د ښځو د سوله ییزو اعتراضونو پر وړاندې د تاوتریخوالي، د طالبانو لخوا د اعتراضونو د جرم ګڼلو او د مظاهرو د ځپلو یادونه هم شوې ده. د شنبهای ارغوانی د غورزنګ مشره او د ښځو د حقونو فعاله مریم معروف اروین وایي چې دا ډول لیکونه تر یوه حده نتیجه ورکولای شي.
دا ډول لیکونه مرسته کوي چې نړیوال خپل مسؤلیتونو ته پام وکړي او هغه ژمنې عملي کړي چې په ټول نړۍ او په تیره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې لري. خدا چې دا لیک به کوم ژور بدلون راولي ډیره تممو نکیږي. هغه څه چې طالبان له افغانو میرمنو سره کوي لوی جنایت دی، خو له بده مرغه د لویو قدرتونو د ګټو لپاره نړیوال په دې برخه کې عملی اقدام نه کوي.
د افغانستان د ښځو د ملي اتحاد د چتر فعالان داسې مهال د جرمونو نړیوالې محکمې ته د طالبانو د حکومت پر ضد شکایت کوي چې یو شمېر معترضې میرمنې له هغې ډلې جولیا پارسی، ندا پروانی، منیجه صدیقی، بهاره کریمی او پریسا آزاده لهم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ښځو د بندي کولو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د ښځینه فعالانو د بیګانی پرانیستي لیک په اړه هم طالبانو څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې دوی د ښځو حقونو ته د افغانانو له دودونو او د اسلامي شریعت له اصولو سره سم درناوی کوي. د ښځو د حقونو فعالانو د طالبانو د څرګندونې ډېرې نامشخصې او عمومي بللې دي.
د دې پروګرام خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو دو پروګرامونو ته. لومړی تاند څنګه او ورپسې درسي ساعت له یاده مباسي.
تاند څنګه
د ځوانانو خبرونه. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ښه به وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. په یوې بلې تاندې څنګه خبرونه کې په دوو مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وښيي او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه ووایي ځان ته یو جعلي شخصیت جوړوي. د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخه نیول کېدی شي؟ هم دا ډول د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي، د دې کار پایلې څه کیدی شي او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي. هیله ده د خبرونې تر پای راسره ووسئ. داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټره، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند او ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې حال کې چې په دې کې هڅه مني، دا ژوند زما په نظر باندې دغه انسان کړه وړه یې د خوې دا د پدر نشي خوړل.
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس ما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
موږ یو خپل وړاندېوال هغه به دایم لافې باټې وهلې چې په فلانی مې داسې مرمۍ تېره کړه، په فلانی مې آسې مرمۍ تېره کړه. لا پوه شو بعضې خلکې دي انډیوالا زړه ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غټې غټې باټې ولي. هغه خو داسې دروغ ویلی چې زه خپله عام قومندان یم، عام انډیوال او اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم. در حال کې چې هغه فلزکار و خپله پوه شوې، له دروغو نه به دا ویلی. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلی پوه شوې، هغه بیچاره فکر نه کوم چې ما خپل فلزکاري هم انډیواله په سمه توګه کولی نه سو. نه پوهېږي اوس هم باټې وهي. دا بعض خلکې چې دي عادت سوي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپل سویه نورو ته لوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وخی او چاته لوی وخی. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښیي، نو ځان خودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښیي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغه ځوانان ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنه بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي، زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي، که زیان واسي. دا خو کازی په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا، ځکه دغه آینده دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېیم ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده، او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزل لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته، کمپیوټر ته کښېنه، کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي. خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټ وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي، خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو تنز تر جوړ کله دی موضوعنه اکثریت دغه پاغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې راته په دغه لیول کې سړی خو دا چې اغه ځان جګه خبرو کی دوی اغه جګه خبره تی تنز پسترګه ګوري اغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دی یو قسم غب خوندې تر جوړ کی ریش خان په وحی د لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کی یا په اصطلاح غبانی یو قسم ریش خان دوه دی د لپاره هغه نورم تشویقی و یاره تر ام په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کیږي هغه تشویقی.
انجینر متی الله احمد زوی وايي